ساعت د ماسپښین 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانم. په دې ساعت کې د ازادي په څپو کې خبرونه ده. په دې خبرونه کې په دې بحث کې چې د امریکا ولسمشر ویلي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي، نو آیا په اوسنیو شرایطو کې د سولې هلې ځلې نتیجه ورکولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې په خبرونه کې په همدې موضوع بحث اورېدی شي. خو اوس د دې ساعت خبرونه افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه وایي په کندهار کې د دولت تر اتیا زیات وسلوال مخالفان وژلي دي. د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس وایي پاکستان ته د کابل د حملو په تړاو لستونه وسپارل، او قطر وایي په خپله خاوره کې د امریکایي پوځیانو اډه پراخوي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤول سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او ځمکني عملیات کړي دي. د دې افغان چارواکي په وینا دا عملیات د هوایي ځواک په ملاتړ شوي او پکې د وسلوالو طالبانو بانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. سلطان محمد وایي د وسلوالو د لوی ډلې غوښتل چې د میوند او پنجوایي ولسوالیو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د میوند د پیشې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړی چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه موټر چاودنه کړې او پکې سپاره سرتیري وژلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس وایي د کابل ځینې وروستۍ حملې د ډیورن کرښې هغې خواته پلان او تنظیم شوي وې. د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي نن پنجشنبه د کورنیو چارو له وزیر ویس احمد برمک سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې دوی پاکستاني چارواکو ته د هغو کسانو د نومونو لست وسپاره چې د کابل په وروستیو حملو کې لاس درلود. ستانکزي دغه راز وویل یو شمېر مشکوک کسان د دغو حملو په تړاو په وروستیو ورځو کې نیول شوي او هغوی ورته ویلي چې چیرې روزل شوي او چیرې د حمله پلانونه جوړ شوي وو. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمکوول له ترلاسه شویو معلوماتو ښکاري چې دا بریدونه د بلوچستان ایالت په چمن کې پلان شوي وو او افغان پلاوی د هغو مدرسو لست پاکستانی چارواکو ته وسپاره چې د حمله پکې تنظیم شوي وي. د کابل ښار په پروان مینه کې نن د مدني ټولنې یو شمېر غړیو، ځوانانو او دینی عالمانو د پاکستان سفارت ته نږدې مظاهره وکړه. دوی چې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول ویل چې د افغانستان په ولایتونو او په تیره بیا په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو عاملان د پاکستان لخوا تمویلی شي. مظاهره چانو د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې له پاکستان سره هر ډول اړیکې وشلوي. دوی له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ کوون کې هیواد په توګه په تور لیست کې شامل کړي. پاکستان په خواد افغان طالبانو او نورو سخت دریزو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژه به چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته رسوي په لږه موده کې پرانستل شي. د افغانستان د جمهور ریاست یو ویندوی شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح لپاره بیلابیل کمیټې چې امنیتي، کلتوري، ښار جوړونې، چاپیریال ساتنې او داسې نورې پکې شاملې دي جوړې شوي او کار یې پیل کړی دی. مرتضوی په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح نیټه څرګنده نه کړه، خو د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون غړي محمد هاشم ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې دا پروژه د رواني فبروري په 28 نیټه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ولسمشرانو په ګډون رسمن پرانستل شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پاکستان کابینې په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دوه میاشتې نوره وغځوله. ښاغلی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدل باید داوطلبانه وي، ځکه چې د دواړو هیوادونو په تفاهم لیکونو کې د کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو تاکید شوی دی. د بلخی په وینا د ملي یووالي د حکومت په دریو کلونو کې له ایران او پاکستان څخه 2,200,000 افغان کډوال هی هیواد ته راستانه شوی دی. دا خبرونه لازاج رادیو اوري. قطر د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اړیکو د لاش کولو په هدف وای چې په خپل خوره کې به د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه پراخه کړي. د قطر دفاع وزیر چې له یو شمېر عربي هیوادونو سره د هیواد اړیکې خرابې دي، پرون د امریکا د سفر په لړ کې وویل د الودود هوایی اډه یې د لا زیاتو امریکایي پوځیانو او د هغوی د کورنیو د غړیو د کوربتوب لپاره ډیزاین کړی ده. د قطر دفاع وزیر همداراز وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو لپاره په بندر کې هم آسانتیاوي په پام کې نیولې دي. د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریوالو د اقامت موده اتلس میاشتې اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نلسن پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده کړي. کریستین نلسن په یوه اعلامیه کې وویل د سوریې د حالاتو له څېړلو وروسته مو پرېکړه وکړه چې پکار ده چې موقتا د سوری کډوالو د ساتنې پروګرام وغځوو. او د روسیې د درې مهمو استخباراتي او جاسوسي ادارو مشرانو په وروستیو ورځو کې واشنگټن ته سفرونه کړي. په داسې وخت کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، څارونکو امریکا ته د روسیې استخباراتي ادارو د مشرانو دا سفرونه غیر معمولی بولي. په امریکا کې د روسیې سفیر سرګی ناریشکین تر دې مخکې تایید کړی و چې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر په وروستیو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره د ترهګرۍ او نورو مسلو په سر د خبرو لپاره په واشنگټن کې دي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریم در ظریف نظر سرستاس و قربانه. السلام علیکم. تمده چی دشن بی پورست در پاکستان یا پلاوی کابل ترش او ده ها غوغشتون و پاره توضیحات ورکلی چه افغانستان لدغه واده کردی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس نن په کابل کې وویل چې پاکستان ته د یو شمېر کسانو اسناد او شواهد وسپارل تر څو دغه کسان ونیسي او افغانستان ته تسلیم کړي. معصوم ستانکزي پرون اسلام آباد ته د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر ویس احمد برمک سره یو ځای سفر وکړ او له پاکستاني پوځي او سیاسي چارواکو سره یې وکتل. نوموړي نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد ته د ورسپارلې لیست د افرادو نومان د اوس لپاره له رسنیو سره نه شریکوي او که چېرته پاکستان د دغو کسانو پر ضد اقدام ونه کړ یا یې وکړ بیا به د دې کسانو نومونه افشا کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا همدې خبري غونډې ته څرګنده کړه چې د شنبې پر ورځ چې پاکستاني پلاوی کابل ته راشي او به وینو چې څه له ځان سره راوړي، تر هغه وروسته به له رسنیو سره یو شمېر معلومات شریک کړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له پاکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال دا پلا پاکستاني لوري ځینې اعترافات ورته کړي دي. شاغلی برمک بیا وویل چې دوی هغه شواهد پاکستانی لوري ته وسپارل چې له مخې یې په افغانستان کې وروستي بریدونه د بلوچستان په چمن سیمه کې پلان شوي وو. دغو افغان چارواکو دا هم وویل چې د دغو کسانو د روزنې د ځای او د برید د پلان د سیمې په اړه شواهد هم د اسلام آباد چارواکو ته وسپارل شول. د ملي وحدت د حکومت له پیله افغان چارواکو له پاکستانه دا تمه لرله چې د طالبانو مشران به د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو په تیرو نږدې دریو کلونو کې دې هڅو نتیجه ورنه کړه. اوس کابل له اسلام آباد د یو شمېر مشکوکو ترهګرو د سپارلو هیله لري. د چارواکو له څرګندونو ښکاري چې د دې ژمنې ترسره کولو ته افغانستان اوږد انتظار نه کوي. په څو ورځو کې به د دې غوښتنې حال معلوم شي، خو د سولې له خبرو په وروستیو ورځو کې وروسته تر دې د ډېرو افغانانو هیلې وختې چې د کابل ښار په منځ کې چاودنې تر سلو ډېر کسان ووژل او تر 200 ډېرې ټپیان کړل. د دې چاودنې غوڅ اکثریت قربانیان ملکیان وو او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. تر دې حمله وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ طالبان مخاطب کړل او ویل دوی یو لاس او بل لاس ته بې ګناه خلک وژني، د ماشومانو او کورنیو په منځ کې چاودنې کوي، په ټول افغانستان کې خلک وژني، نو موږ له طالبانو سره مذاکرې نه کوو. د امریکا ولسمشر تر دې څرګندونو وروسته د امریکا ملت ته په خپله کلنۍ وینا کې د سولې مخالف لوری یو بل ګام پسې واخیست. د وویل چې د ترهګرو لپاره به د ګوانتنامو د زندان دروازې بندې نه کړي. د نظامي توقیف پالیسۍ ته بیا کتنه کوو او په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان پرانیستی پرېښدو. طالبانو په خواهیله لرله چې د سولې خبرې به له امریکایانو سره مخته وړي. اوس چې واشنگتن له خبرو انکار کړی، د حل لار څه ده؟ ډېر په دې باور دی چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري، نو که خبرې نه کیشي څه به کیشي؟ که امریکایان خبرې نه کوي، ستونزه خو د افغانانو ده. دوی باید په خپلو کې خبرو ته حاضر نشي. په روانه خپرونه کې دا موضوع په تفصیل څېړو.
بله، تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردی، محترم الحاج محمد فرهاد صدیقی عضو ولسی جرگه، محترم آقای آصف بکتاش کارشناس مسائل سیاسی امیل اعضا در استودیو ما تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم، و همچنان منتظر دکتر محمد اکرم اقبلواک رئیس دانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی هستیم. امیدوار هستیم که در امیل اعضا بر استودیو بیاین.
بله امیل، منو تزه هم شراغ لاستوائم که لمره راشو بکتاش صاحب تاسو تا د افغانستان د حکومت یو شمیر مشران په دې باور دي که پر طالبانو فشار زیات شي، دوی به د سولې خبرو ته مجبور شي. که چیرته پاکستان د افغانستان دا غوښتنه ومني چې نن د کورنیو چارو وزیر شاخلی برمک وکړه او همدارس شاخلی ستانکزي وویل چې یو شمیر مشکوک کسان به افغانستان ته ممکن وسپاري، آیا طالبان به تر دې وروسته د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي؟ بکتر صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، خاغلی خپلواک خاغلی صدیقی ته سلام او احترام وړاندې کوم، دغه راز د رادیو تخنیکي همکارانو ته. یا مورد څه باید ارز کړم؟ هغه دا چې طالبان داسې یوه ډله ده چې د نورو په لاس جوړه سوې او دوی په خپله واک نه لري چې د آینده په اړه دوی تصمیم ونیسي. د دوی تصمیم د پاکستان استخبارات نیسي. نو ځکه زه ویلی سم هر وخت چې پاکستان استخبارات د نتیجې ته ورسېدله چې نور په افغانستان کې مداخله د جنګ او بحران دوام د دوی په ګټه نه ده، او دوی بالاخره بینالمللي فشارونه په دوی باندې زیات شي، شاید دوی په خپلو سیاستونو کې یو مقدار تغییر راولي. ولی په کل کې زه ویلی سم ډیره خبره په دې پورې تعلق لري چې د جګړې په میدان کې انسیاتیف او ابتکار د عمل د چا په لاس کې ده. ځکه جګړه په افغانستان کې علت نه ده، معلول ده، او علت هغه د پاکستان استخباراتي هغه ملکونه چې په منطقه کې دوی د تروریزم نه، دوی د افراطګرایۍ نه حمایت لري. او جګړې په ډګر کې که چیرې زموږ مسلحانه قوتونه خپله برتري د طالبان په نسبت وښیي، دوی سرکوب سي او بالاخره طالبان دا تشخیص کړي چې پرته د مذاکرې او مصالحې نه بل لار نه لري، نو په هغه صورت کې شاید هم پاکستانی طرف او د دوی د افراطي ډلو نور منطقي حامیان دې نتیجې ته ورسیږي چې بالاخره د مذاکرې او لار خپله کړي او د مصالحې په منلو سره دوی بالاخره دې ته غاړه کېږدي چې نور د جنګ نه لاس واخلي. او تر هغو چې زموږ مسله قوتونو خپله برتري د طالبان و نور افراطي ډلو په نسبت د جګړې په میدان کې نه بښودلي، تر هغه وخت پورې زه فکر کوم چې دوی خپل مقاومت ته ادامه
ورکړي. تشکر. خب محترم ډاکټر محمد اکرم خپلواک، هم تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگیم. خپلواک، به آخرین خبرها، آخرین تحولات شما بشنویم، در چی وضعیت قرار داریم امروی پاکستان سید؟
تشکر. مننه جناب صدیقی صاحب، بکتاش صاحب، او تاسو درنو او ټولو اوریدونکو ته احترامات او سلام. اول خو درستنوی خنړوی پیخو کورونوی او شهیدانو او زخمیانو ته د عاجل شفا او د کورونوی ته صبر غواړو. واقعا په افغانستان کې رستنی دوافتی خنړوی وی او رستنی پیخه د افغانستان په د معاصر تاریخ کې او په 15 کالونو کې هم د افغانانو لپاره، هم د حکومت لپاره، او هم د نړیوال ټولنې لپاره د عطف نقطه ده. او دغه پیښې ډیر پیغامونه به ځان سره ولري. دردونکې پیښه وه او په دې اړوند باندې د افغانستان د حکومت او د ملت دواړو اراده مصممه ده او ځینې اقدامات چې تاسو ګوري موږ هغه د اتم مرحلې ته رسیدلی یو. د افغانستان حکومت په دې توانېدلی و په وروستنیو کلونو کې چې هغه ستونزو او مشکل چې مخکې ورته دوستانو اشاره وکړه د افغانستان د معزلې اصلي بنیادی مشکل چې په پاکستان کې وو او په دې بنړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا متحده ایالات ناتو تر یو حد پورې منل او تر یو حد پورې دې سره هغه په واقعي معنا باندې چې د افغانستان خلکو غوښتل هغه همکاري نه کوله. په وروستیو کې د افغانستان د خلکو دې غوښتنې ته او دې برحق دایې ته ټول نړیوال ټولنې د تصدیق او د صدق او د دې د حقانیت په اړوند باندې اظهار وکړ او د امنیت شورا وروستنی سفر هم په دې دلالت وکړ چې د افغانستان د معزلې د جنگ هغه محرقه قوه پاکستان او د پاکستان کې پرتی ترهګری او افراطي کړی او استخباراتي کړی دی. روستنی وحشت چې هغه د ټول بشریت په ضد و یو بشری جنایت و ټول نړیوال موازین هغه اسلامي موازین خو پرې د نړیوال موازین هم تر پښو لاندې کړل. دا ثابت کړل چې بالاخره موږ هغه د تصمیم مرحله ته رسیدلی و. د افغانستان حکومت د نړیوالو ټولنو سره په همغږي باندې ټول هغه شته شواهد او اسناد د پاکستان چارواکو ته تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت محترم رئیس او د کورونا چارو محترم وزیر د ټولو شواهد او اسناد سره هلته یوغوی ته ورکړل او زمنګ توقع او امید ده چې دوی به پراتونکو یو دوه ورځو کې چې راضي د دغه ټولو شواهد او هغه تقاضا او غوښتنې چې د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه لدی څخه لري د یوغوی پاړوان واضح جواب ولري.
ډاکټر صاحب خپلواک همدغه خبره چې تاسو کوي او هغه زموږ د راپور لمخې هم د شنبه پورې شای پاکستانی هیئت کابل ته راشي، کفارزن پاکستانی هیئت کابل ته راغی او د افغانستان د غشتنې ونه منله چې ځینې کسان افغانستان ته وسپري او وخت یې وغشت، بیا به کابل څه کوي؟
تنه د افرادو غوښتنه نه ده، مطلقا موضوع د افرادو په غوښتنه نه خلاصه کیږي. ټول هغه مسائل چې هغه یو اوږد او دوامدار لیست چې په یغي کې مختلف اقدامات درنغښت دي او په دې کې دوه مرحلې دي. یو مرحله چې د افغانستان په حکومت او ملت پورې اړه لري چې یو خپل تصمیم نیولی ده او نسی به تاسو تیر ورځ د علماو کانفرنس وګوري چې په 15 کلونو کې په لومړي ځل علما په دغه صراحت باندې راووتل او د ملت په څنګ کې ودرېدل او ټول دغه کړنې وغندلې. د تنا د علماو شورا نه و، د افغانستان برجسته علماو چې هیڅ حکومتي او دولتي دندې نه لرلې، ملت په خوا هم فیصله کړې و او مدني ټولنو سیاسيونه هم فیصله کړې په دیوړن او د ملت رازم من پاکستان ته هغه ټول اسناد پرلې دي. د چ پاکستان په دیوړن څه جواب راکې دی به منتظر یو. د دې ترڅنګ د پاکستان جواب بیا هم من پیول دي دومره شواهد سره. افغانستان ستراتیژیک متحدین لري او په دې اړوند ستراتیژیک متحدینو سره خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات او د امنیت شورا ته دوهم اقدام به بیا د نړیوال ټولنې هغه تعهد چې د نړیوال تروریزم په ضد باندې ګډه مبارزه ده او د دې لپاره ناتو افغانستان ته راغلی ده او د نړۍ د امنیت شورا د پریکړې لیک مطابق راغلی ده، بیا به د تروریزم سره د مبارزې لپاره ګډه همکاري کیږي د هغو هیوادونو دولتونو افراد او اشخاصو په ضد چې هغه د افغانستان د خاورې نه بیرون دي. دا به د ټولو مشترکه وجبه جوړیږي چې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړي.
دغه د ګډې نړیوالې مبارزې مسلې ته به وروسته له څومره وخته رجوع کوي؟ یعنی د سولې خبرې چې د ملي وحدت د حکومت له پیله له پاکستان حکومت تقاضا کېده چې دوی د طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، په هغه باندې تقریبا 3 کاله تیر شول او پاکستان دا کار ونه کړ تر اوسه پورې لکه څنګه چې افغانستان وایي. دغه وروستیو غوښتنو په اساس که پاکستان همکاري ونه کړه کله به د افغانستان حکومت نړیوال شورا ته مراجعه کوي؟ له امریکا او د امنیت له شورا بغښتنه کوي؟ څومره وخت فکر کوي؟
د امنیت شورا ته مراجعه کړې ده. د امنیت شورا ټوله کمیټه افغانستان ته راتګ چې دایمي او غیر دایمي غړي دلته او دلته په ډیر وضاحت او صراحت د دغه سی پیخو او د دغه سی اقداماتو وړاندېنه ورته شوی و او ورته ویل شوی و چې د افغانستان د معزلې مشکل دلته ده او د ټولو شواهدو سره یو ته وړاندې شوی دی دا اقدام سوی ده. اوس چې دغه پیخه هم ورځ په ورځ تکرارېږي نو دا د امنیت شورا پورې اړه لري او د افغانستان حکومت په قوت باندې دغه موضوع تعقیبوي چې په دې اړوند باندې د نړیوالې ټولنې خصوصا د ناټو او د امریکا د متحده ایالاتو تعهد د افراطیت او نړیوال تروریزم په ضد باندې هغه عملي اقدامات تراسي چې امیدواري ډېره زیاته ده چې په دې اړوند به قاطع تصمیمونه په راتلونکو ورځو کې ونیول شي.
دغه ورځې اټکل کولی شي چې څومره ځکه چې پاکستاني هیئت خو د شنبې په ورځ راځي، آیا د راتلونکې اونۍ تر پایه او کنه وخت غواړي؟
من دا ځل په پروسو باندې عقیده نه لرو. د عملی اقداماتو غوښتونکي یو. دا چې عملی اقدامات به څه وي او هر څه به د ملت په مخ کې واضح وي، پرون چې زمونږ لوړ رتبه چارواکي تللي وو نن یې ټول ملت ته توضیحات ورکړل او شنبې په ورځ به هم بیرته ملت ته موږ توضیحات ورکوو. دا ځل موږ په پروسو باندې عقیده نه لرو بلکې په عملی اقداماتو باندې عقیده لرو او د دې عملی اقداماتو لپاره به هم ملت او هم نړیواله ټولنه په جریان کې وي تر څو پورې چې مشترک انده پر مخ.
بله محترم الحاج محمد فراد صدیقی صاحب، شما چی فکر میکنین مخصوصا در مورد اوی که مردم بسیار زیاد بی‌حوصله شده اوی موضوعات از این صحبت ها و از این حملات تروریستی، شما موضوع چگونه بررسی میکنین؟ نظرتان در مورد چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و به اخبارواک صاحب و کارشناس و شنوندگان رادیو شما. ما فکر میکنم که این اسناد و شواهد در زمان حکومت کرزی صاحب توسط رئیس امنیتی ملی حتی خود رئیس جمهور به پاکستان رفت و پرویز مشرف اسناد شواهد همه چیز برشان سپردن، اونا جواب رد دادن. پاکستانی ها هیچ وقت صادق نیستند که برای ما کار بکنن یا در صلح بیان برای ما هم کاری بکنن، حداقل همسایه‌داری خود را بجا بکنن. این اسنادهایی که برای پاکستان برده شده از یک طرف خوب است برایشان داده شد که بفهمن که عملات ما میفهمیم از این طرف شده، و ضرور نیست که رئیس عمومی امنیت ملی و وزیر داخلی ما به پاکستان بره اسناد برای زینا بده. اسناد ما باید به شورای سازمان ملل متحد، به شورای امنیت، به امریکایی‌ها باید میدادیم که این ای شواهد ماست و این اسناد ماست که پاکستانی ها هر روز عملات خود برای افغانستان انجام میتن اما انکار میکنن. در این قضیه باید امریکا عاجل و سریع اقدام بکنه که یکی از عامیهای افغانستان و پایگاه امریکا در افغانستان است. یا امریکایی ها بر نظر ما سیاست خامه بازی میکنن، دو طرف از دو پلو داره، یا ای که اقدام جدی نمیکنن. اگر امریکایی ها اقدام جدی کنن ما قدر اسناد و شواهدی که بعد از داریم برای پاکستانی ها مسپاریم. آیا اینا قدر سازمان های استخباراتشان و تکنولوژی پیش رفته امریکایی ها بعد دست خود ندارن؟ طبعا همه چیز ها بعد دست دارن و آفتاب هم دو انگوش بود نمیشه، همیشه این اسناد رفته و اونا رسم کار شده.
امین صدیقی سید محترم، بله امین جی، امین موضوع سوال دومتان یادتان نره گفتار دومتان اخپلواک سب جواب شما چی هست؟ به دیگه جاها باید سپرده شد؟ از پاکستان کدام نتیجه میگه تا حال
نامده گفته صدیقی صاحب شنیدین؟ اخبار واسه
که نظر شما
رو بیدیم. تشکر نظر صاحب. ما به دیگه جای سپردیم. ناتو پیلن موجودیتش در اینجا هستن، از تمام جریان خبر هستن، تمام سفارت های بین المللی در اینجا هستن و بدون از او هم شورای امنیت دو هفته یک و نیم هفته پیش در اینجا آمده بودن، به تمام شواهد امی جریان ها کتشان شریک شدن و این چیزایی که بار اول در می 17 سال طالبای یک وحشت که سابقه میکردن مگر این دفعه خود قبول کردن و تمام پایگاهش هم معلوم هستن بعد می تمام شواهد رفته. این بار مثل دیگرها واره نیستن. ما پیشترم گفتن که ای در تاریخ افغانستان خصوصا در 14-15 سال یک نقطه عطف هستن و این حمله حمله مثل که 11 سپتامبر آمریکا بودن یا در جای دیگه بودن مثل افغانستان این حمله از او کم نیستن. به مخاطر ما در یک مرحله حساس رسیدیم و این موضوعات عالی به موضوعات سابق بسیار فرق داره. انشاءالله ما مطمئن هستیم که نتایج اساسی شاید در زودترین فرصت به دسترس تمام ملت قرار بگیره.
امین چون جایش است یک سوال دیگر هم از شما طرح کنیم. خلوال سگویی است که رئیس جمهور آمریکا هم در این روزا گفتن که با طالبا مذاکره چندان فایده نداره و نمیکنیم. یعنی مفهوم از این چی است؟ یک تغییر استراتژی است چی است؟
جناب نظر صاحب د سول موضوع یو جدا بحث ده. د افغانستان ملت یو قاطی اجماع د سول پاړوان راوړه او طالبان نه هله وکړه چې د بین الافغانی مذاکرات ته آماده سي. د دې ترڅنګ نړیوال ټولنې هم د افغانستان د دې اجماع څخه او د دې فیصله څخه ملاتړ وکړو او امنیت شورا هم چورو سترغلی و د افغانستان د دې فیصله څخه هرکلی وکړو. دا چې په طالبانو کې یو تعداد افراطی ډلې دغه هرکلی ته مثبت جواب ورنکه او تر اوسه پورې هیڅ ډول جواب مون ویل سل. دلته یو تفکیک باید په خپل عینن تصمیم باید طالبانو په منځ کې مونې ویل سي. هغه کسان چې هغه د سولې پلویان دي باید خپل موقف واضح کړي، خپل دریز واضح کړي که یوغوی افغانان وي او لکه رئیس جمهور چې په آخري بیان کې ویل یوغوی اسلامي او افغاني ارزښتونو ته درناوی لري، نو په همدې خاطر دی خپل موقف واضح کړي. او هغه ډلې چې هغه د نړیوال افراطیت او د نړیوال تروریزم سره ګډي ګټې لري، د مواد مخدرو کاچاک براندې دی غوی پاړون باندې د نړیوال ټولنې د افغانستان د ملت او د حکومت فیصله واضح ده چې یغوی سره بد نظامی برخورد لري عمل کیږي. او هغه کسان چې یغوی بین الافغانی مذاکرات ته آماده وي باید خپل موقف او دریز واضح کړي. په بکنه سره زه بدلته یو شی بل هم ډیر واضح کم او پیغام به هغه کسانو ته ورکم چې یغوی پیلن اوس په پاکستان او یا په مختلفو جوی کې آرام ژوند کوي او دی په دې فکر باندې دي چې موږ بدلته آرام ژوند ته پریښودل شو. پاکستان د خپلو ګټو لپاره لکه دغه حمله چې په تاسو قبول کړه د خپلو ګټو لپاره به تاسو هم قربانی کړي. لکه مخکې ستاسو ډیپلوماټان د دې ګټو لپاره قربانی کړل، اوس هم زه ورته وایم چې کله چې په پاکستان او د یو خپل ملي منافع په خطر کې سي ډیر امدا کسان چې اوس الته دي او ځان به طرفه کوي او یا په جنگ کې داخل نه کوي د طالبانو د تاریخ پخوانی مشران دي یا علما دي یو په یو بنول کیږي او د دې د پاکستان د ګټو قربانی کیږي. به لامدې خاطر چې بیا هم ملت ته هم اسلام ته او هم خپل تاریخ ته مخ پلاغي وي اوس د فیصلې وخر رسیدلې او خپل فیصله وکړي او زه اطمینان ورکوم چې ډیر ژر به د دغه سو اقداماتو ښکارندوی وي. نو هغه کسان چې هغه په دغه مسایلو کې دخیل نه دي او غواړي چې بین الافغانی مذاکرات راسي خپل فیصله دی وکړي او اقدام دی وکړي او کني بیا به لکه د نورو غونډې چې د ضعیف صاحب غونډې چې اثر لري چې د دوی سفیر او ټول ډیپلوماټیک اصول له پولاند نکړل امریکانو ته تسلیم کړل، همداسې بعد دوی هم یو نیول کیږي او بیا به د خپل ځان پاکستان به د خپل بقا له خاطر د خپل ځان د خلاصون لپاره په همدغه لاس په اقدام باندې لاس پوری کوي.
تشکر صدیقی صاحب محترم، سخنان شما را قطع کرده بودم قبل از اینکه شما بخش دوم صحبتتان را بگویید. یک پیامک هم انتخاب کردیم از پیام‌های مردم، میرم بسیار کوتاه بشنویم.
بفرمایید. فکر اکثر مردم و فکر شخصی من و اکثر مردمی که از افغانستان اتو حل نمیشه، یک روز یک رقم، یک روز یک رقم تراتیجیش دید، یک دیگر رقم تراتیجیش وانها کل از خودشان که به دست بکار نشه و بند.
بله صدیقی صاحب، مردم هم فکر میکنه یه استراتیجی هم روز بر هر روز یک قسم رنگ میگیره. نظر شما را گپ دوم شما را بشنویم صاحب، بفرمایید.
ما به گپ دوم ما میخواییم که حکومت افغانستان باید جدی عمل بکنه. ای که رهبر است هر کسی که است باید ما دنبالی نگردیم که چی کار است، منافع ملی را مصلحت در نظر نگیریم. شما خودتان شاهد بودین که چند روز پیش احمد گیلانی علما را دعوت میکنه، یک چیزی فیصله میکنه و یک نظریاتی را میده که خلاف منافع ملی به ضد حکومت افغانستان و این رهبری است که هر روز ما قربانی میتیم. حداقل خونی شهدا را در نظر نگرفت. یک دو ژورنالیست در خانش میره امرایش مصاحبه میکنه به عوضی که عکس رئیس جمهور خود ما باشه به افتخار بند کنیم، عکس رئیس جمهور پاکستان بند میکنیم. دو سومش پاکستانی ها حکومت افغانستان اینجا موجود است، شورای عالی صلح موجود است، چطور طالبا را آماده می سازد اسلام آباد که باید با اینا مذاکره کو؟ پس معلوم است که پاکستانی ها در داخل افغانستان کار میکنن، کسانی را که مردم ستون پنجم میگه، ستون پنجم معلوم است، حکومت افغانستان جدی اقدام بکنه با این مردم و مصابه بر ملت افغانستان بگذاره که محکمه به دست ملت افغانستان باشه و ما هر روز از دست خود تلفات خود میتیم. ما از مردم خواهش میکنم که حکومت افغانستان فشار بیارن تا زمانی که مردمی علاقات پاک نشه افغانستان آرام نمیشه. ما وحدت ملی کار داریم، منافع ملی ما را کار داریم، افغانستان خانه مشترک همه ماست. این نیست که دیگه عکس رئیس جمهور بیگانه را بند کن او را استقبال کن. واضح و معلوم است که در نظام کی کار میکنه و چی کار را انجام
میشه.
بعد از شماره تلفن میگیم.
د آزادۍ پڅپوکي پروگرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادۍ رادیو.
شماره تلفن ما 0799 203 540 و 0700 822 755.
داش میره بازه هم تکرار کنم او لاوریدون که هیله که وچه لطفاً لنگ خپل پیغام را تا ساب که و یا رسر شریک که البته را تا بیوی 0999 203 545 بلش میره دا 0998 202 555. یا واوریدون که پلین که راسره ده آزاری بسپوکی پروگرام ده میره بانی.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای احمد شمر و همچنان ظریف نظر مهمان گرامی و شنوندگانتان. خالد نیازی هستم از پروان، همراهتان در خط تلفن.
بله نیازی هستم، خوش آمدید.
تشکر از شما، تشکر از موضوع بحث برنامه. البته یک نظر و تفسیری پرسش از آقای دکتر اکرم خطلواک داریم. ببینید که ما شما خود این طول 16 سال گفتیم صلح صلح صلح، ولی متاسفانه که نه صلح درست تعریف شد و نه و نه دولت مردا و بالاخره نملت فهمید که صلح را علیه کی ما میکنیم. آیا فرشته ها، دشمنان، خارجی ها، داخلی ها و کی ها؟ ولی بدبختانه امروز به این نتیجه رسیدیم که یگانه راه صلح و آرامش که در افغانستان بهبود پیدا میکند همان ضربات کوبنده علیه پیکر دشمن میباشد. ولی متاسفانه ما شما ببینید که آیا این توانمندی را دولت افغانستان دارد یا ندارد در این عصر حاضر. و جانب دیگر این خارجی ها امریکا که میگن که علیه طالبان ما جنگ میکنیم، ولی به نظر ما و اکثر شنونده ها این کاملا شاید که متفاوت باشد و چنین کار صورت نگیرد. و این حیاتی که به طرف پاکستان رفته، این بارها رفته، بارها رفته، چین حیات ها رفته.
نیازه سب لطفاً بلندو، نیازه سب دیر خلق پلند که پاتی دیر لطفاً پا لندو بندی مختصر لطفاً.
بله بله بله. و پرسش ما از آقای خپلواک همی است که اینها بالاخره یک کار و راه برد و یک ارادی قوی را بالاخره بین خود یک جای کنند و این نیروهای امنیتی و استخباراتی و دفاعی خود را تقویه و تجهیز نمایند و تا باشد که علیه دشمن و استخبارات و کسانانی که
به نحوی به نیازی کار میکنند. بله امیده شد نیازی سه. تشکر.
بله اوریدون که تمخه کهو.
بله بفهمید.
محترم محترم آقای شبر، آقای نظر، مهمانان شما را عرض سلام تقدیم میکنم. من یک دو سوال کوتاه دارم. فقط اول یک خدمت شما یک دو سطر اعلام بخوانم که افغانستان فقط از طریق جامعه جهانی راه حلش مشکل است. راه حل از طریق جامعه جهانی بر افغانستان راه موجود نیست، به خاطر از اینکه ابرقدرت ها در منطقه منافعشان در ناامنی افغانستان است. بنان ما نمیتونیم از جامعه جهانی چنین تقاضا را داشته باشیم. سوال ما جناب محترم دکتر صاحب خپلواک است که اینا خب میدانند تو هویت طالبان مشخص شده که طالبان از پاکستان هستند و از پاکستان میآیند، پس ضرورت بودن به دراز مدتی که از اینا تقاضای صلح میشه یک وقت گذرانی در دیدگاهشان از یا نه یک موضوع. سوال دیگه ما این است که جناب رئیس جمهور در این اواخر گویا از خواب بیدار شده، میگه ما طالبا یا کز مخالفین اعدام میکنیم، در حالی که قانون اساسی افغانستان به صراحت بر از اینا حق داده و اینا هر کسی که برخلاف قانون اساسی بغاوت میکنه اونا به چوبه دار باید سپرده شوند. اگر ما از دیدگاه حقوقی اگر ما جزا را سنگین میکردیم امروز شاید طالب وجود نمیداشت، چون جزا سنگین نیست بناهن افریج جنایات بالا میره. یک موضوع دیگر هم اگر جنابشان روشنی پردن، ما خود به نام شورای عالی صلح یک نامگذاری شده، در حالی که جز منفع جنایتکار را مافیت داده و دستشان بر جنایات هم غرق از وای فکر نمی کنم از شورای عالی صلح که چیزی به دست بیاره، همین را مگر منحل اعلان کنین از بودیجهشان از چیز دیگه بر منافع ملت استفاده شود.
تشکر اختری
سپ بله اوریدون کتاب ما خکلو ازاریب سپوک پرگرام ده.
بله
بله
بفرمان سپ.
سلامون جور بخیر سید سپ، سعادتم دلغمان نه.
بله سعادت سپ میروانی جم.
زبا پختنه دسته ده پخ پلواک شد نه او یو نظرم لرم نظر میداده چه ترسو چه یو فکری اجماع ده سول لپاره ایجاد میشه پسر اثر ده افغانستان که او یوازی منگا پر حکومت بانده ده اغاو کشی ده حکومت با منگ تا سول روڑی ده مربوط کیگه ده افغانستان سول ملت تا چه ده سول لپاره یو فکری واحد نظر پیدا شی ترسو منگ کولشی سول تا یو بخلات شو نو په داسې حکومت او دغه سیاسي دولت کې په تشکیل کې چې موږ یو قوه مقننه چې هلته پارلمان هم دی، موږ دې هم حقونه لرو چې په دې کې دی باید دا د پارلمان چې دی ټول وکیلان د افغانستان نمایندګان دي، دوی هم باید په دې اصولو کې ونډه اخیستی وای، ټول ملت په دې کې ونډه اخیستی وای. اما متاسفانه تر اوسه د سولې لپاره فکري اجماع نشته، ځکه په ټولنه کې په کلیو کې چې موږ ژوند کوو د خلکو ترمنځ واحد نظر د سولې لپاره نشته. که چېرته د سولې لپاره فکري اجماع ایجاد شي انشاءالله موږ کولی شو قدم مخکې لاړ شو. زما یو نظر دی
سادات صاحب، مهمه خبرې ته مو اشاره
کړه.
سادات صاحب مهمه موضوع مو یاده کړه، ځکه چې صلح تنها د افغانستان د جمهور رئیس او د اجرایه رئیس کار نه دی. صلح ټول افغانان متاثره کوي او هر افغان باید د سولې لپاره کار وکړي. یو بل اوریدونکی هم راخلو نظر صاحب یو میلمه.
بله درست.
بله اساریب سپوک پروګرام دی
بفهمید
چه سکایپ لالاری دیده. بله
از طریق سکایپ هست بفهمید. سکایپ والا صحبت کنین نی؟
بله
سکایپ نمیشنه. بله بفهمید شیب.
والیکم از در تلفون لالاری او ریدون کرده. بله مهربانی وکی از طریق سپوک پروگرام دی.
السلام علیکم.
والیکم
ستاسو شخصم نوریده.
خو خیر میریم به همی سه سوال بسیار مهم بود، فکر میکنم خپلواک صاحب یادداشت کردن سوالا کلش متوجه خپلواک صاحب بود. خپلواک صاحب محترم سوالا را اگر جواب بدین. سیب
تشکر. اول در افغانستان په حکومت کې هم اراده شته او هم د قوت شته چې د دشمن کاغه داخلی ده او خارجی ده قوی ضربات وارد کی. لومړی کار چې دشمن په عمومي سنگر کې مات خوړلې ده او نن زمون ملي وردو قوتونه په ټولو برخو کې قوی روان دي، دا یو بحث ده. بحث دوام ده چې من وتوانیدلو د افغانستان مخکې مم چیرته اشاره وکړه د برحق دایې لپاره نړیواله اجماع رامنځته کړو او د نړیواله اجماع موجودیت د تبدیلی سبب څه چې نن تاسو ګوري پاکستان په کوم حالت کې ده او ټوله دنیا د افغانستان د جنگ یو لقوي مقصرونو او تعمیلونکو څخه پاکستان غني. نو لامدی خطر که په حکومت کې دا قوت نه وي نو نشوي کولای چې بل اخر نړیواله ټولنه ته قینات ورکي او دا قینات رامنځته شوی. دومره موضوع چې هغه په ملت پورې اړه لري، هغه په سیاسینو پورې اړه لري. منګ باید په نورو دنیا کې کله چې دغه سي بد واقع کیږي ټول ملت راټولېږي او په واحد صف کې دريږي او د ملي منافعونو او د ملي ګټونو دفاع کوي او د خپل قوتونو په صف کې دريږي. متاسفانه په افغانستان کې بعض سیاسيونه هم د دغه سي واقعنه د خپل شخصي ګټو لپاره استفاده کوي چې تاسو پرستو څو ورځې کې ولیدل د دې په جای چې د ملت سره د خلکو سره د شهیدانو د کورونو سره غمرازي خارکېږي د دشمن پزرند کی عبور ولی او هغه څه چې پاکستان غواړي هغه دلته غواړي په افغانستان کې تطبیق کی او د پاکستان د لابي لپاره دلته په افغانستان کې یو تعداد خلک کار کوي چې هغه غواړي. درېمه موضوع څومره چې من په قوت باندې د سولې پروسې ته نږدې کیږو په یغه اندازه باندې د سولې تخریب کوونکي او هغه ممالک او هغه استخبارات او هغه تروریستي شبکې چې هغه خپل سره له مافیایي شبکو چې خپل ګټې په د ثبات د افغانستان کې نویني او د سولې د افغانستان د ځان لپاره خطر بولي تخریبوي. نو لامدې خطر موږ په ټولو بخشو کې په هغه قوت او په هغه قوي برخه کې روان یو. بېله شکه چې موږ تعریف د دوستم لرو، تعریف د دشمنم لرو او قوانینو د تطبیق لپاره هغه کوو، مګر افغانستان داسې یو هیواد ده چې د جنگ له مرحلې څخه تیریږي. دلته باید ځینې اقدامات داسې وسي چې په مشوره او په تحمل باندې وسي. که موږ سل په سل د قانون تطبیق وغواړو، ډېر دا اوس داسې اقدامات دي چې هغه یو بل بحران منځته راوړي او د بحران لپاره د سیمې هیوادونه ناست دي. یغوی هر هغه اقدام چې دلته راځي د یغوی نه په ګټه استفادې او ګټه کوي. موږ د سولې لپاره یو ملي فکري اجماع رامنځته کړی و چې نن ګوري خطرات داسې دي. ما مخکې درته د علماو اشاره وکړه، ما مخکې د مدني ټولنو اشاره وکړه، ټول په همدې فکر وو او انشاءالله زه مطمئن یم چې راتلونکو میاشتو کې به په دې باندې نور هم قوت راسي او سپوب به واضح سي. له همدې خاطره مې چې مخکې په هغه طالبانو هغه کسانو چې هغه په پاکستان یا نورو جویو کې دي او د نورو اهدافو لپاره جنګیږي، د افغانستان د خلکو د غږ د لبیکو کې که داسې نه وي لکه ملا بدرادرې چې ونو یا نورو چې ونوان یا نورو چالته له منځه یوړل، هم تاسو به هم په عین سرنوشت باندې ګرفتاره کیږي. نو له همدې خاطره فکري اجماع لپاره به نور هم کار کوو او سپوب به واضح کوو. د افغانستان د ملي منافعو لپاره به ټول په یو صف کې درېږو او دغه تپل شوی جنګ او یا دغه جنګ چې د پاکستان له خوا نه په غیر مستقیمه توګه راځي او دلته خلک تربیه کیږي، د دې لپاره به ټول ملت په یو صف کې ودرېږي او هغه افغانان چې الته دي هغه څنګه وکولی شو د دوی له منګلو څخه راوباسو، راخلاص کړو، چې د مهاجرینو مسله هم له ټولو نه مهمه ده. موږ په ټولو هغه تدابیرو مراحل باندې کار کوو چې وتوانیږو بالاخره افغانستان له دې حالت څخه راوباسو. موږ د پاکستان د هغه پخواني فشار چې دوه درې کاله مخکې به و چې که موږ ونه توانیږو ترانزیت او نور مسایل، نن تاسو وګورئ له یو مرحلو څخه راوتلي یو، نن تاسو وګورئ نړیواله ټولنه پاکستان بالاخره به انشاءالله په دنیا جوړ راتلونکو ورځو کې اقدامات ونه کړي د نړیوالې تروریزم د حامی دولت په توګه چې په خوا د تروریزم د مبارزې په دولتونو کې شامل او همکاري کوله، دا ځل به که همکاري ونه کړي اقدامات ونه کړي د نړیوالې تروریزم د حامی دولتو په قطار کې به راځي چې او له هغه وروسته به د نړیوالو قوانینو مطابق د هغوی سره اقدامات کیږي. دا هر هغه څه دي چې حکومت د ملت په همکاري باندې شروع کړي دي او زموږ تقاضا ده چې ملت متحد شي.
بله ډاکټر صاحب، خپل وخت د خوست چې لتا سره خبرې کوو، د بحران نړیوال ادارې یو تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې د امریکا ستراتیژي په پوځي برخه متمرکزه بلل شوې ده او په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره جدي کار نه کیږي او کېدای شي چې کړکېچ لا پسې زیات شي. ستاسو نظر سره
د مشي بر سپتا سو ګوري، من په دروي برخه کې باید کار وکړو، هم نظامی برخه کې، هم د سولې په برخه کې او هم په ډیپلوماټیک برخه کې. په دروي برخه کې من په هغه قوت باندې روان یو. مخکې دوستانو اختری سپدی ټول ویل چې باید نظامی اقدامات وسې په یغه برخه کې د نړیوال ټولنې همکاري او د افغانستان د امنیتي قواو قوت په قوت سره روان ده چې باید په دې هغه باندې وکړي. د سولې په برخه کې پرستانو څلورو میاشتو کې هغه تحولات چې راغلي دي په تیر اتو کالو کې نو من طالب توای چې په شرط نه لرو، من طالب توای چې بین الافغان مذاکرات ته آمادگی ولرم، من طالب توای چې کچیرته د دفتر نور مشکل لري ته من آماده یم، من هیڅ ټول شروط اخیستی دي. لدین لوی اقدامات چیرته دي؟ د افغانستان علما را ټول سره طالبان نه هله وکړه، قومي مشرانو، مدني ټولنو، ځوانانو، سیاسي رهبرانو او هر یو په خپل نوبت باندې غږ پورته ک. لدین نور هغه چیرته من د اسلامي هیوادونو د علما او کانفرنس لپاره آمادگی لرو، د ټول اسلامي هیوادونو د همکاري د جلبول لپاره اقدامات کوو. ټول نړیوال ټولنه د امنیت شورا کمیټه چې دلته راغلی و یوغوی د افغانستان د موقف څخه حمایت وکړو. نور د سولې لپاره کوم اقدامات چې هغه ضروری دي چې موږ وکړو او موږ نه یې کړی؟ په ډیپلوماټیک برخه کې هم موږ هغه هیوادونه چې تروریزم حمایت کوي او هغه هیوادونه چې د طالب حمایت د ځینو منافعو لپاره کوي هغه موږ په ګوته کړی. په هغه ټولو مرحلو کې موږ په قوت روان یو او د سولې په اړوند باندې رستنی قوي اجماع یو هغه دا و چې ځینې مامخ اشاره وکړه کړی غواړي چې دا تخریب کړي او یو لوی بحران رامنځته کړي، ځینې
هغه زه درته اطمینان درکوم چې د طالب ټول رهبری وګړل د جریاناتو څخه شدل ته خبر نه دی، ځکه چې دا 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 توتیر بل چاله طالب یو چتر ده او دغه چتر نه یو استفاده کوي د خپل اهداف لپاره. متاسفانه په یو کې با جرأت خلک کم دي چې راپورته سي او اقرار وکړي چې په دغه کې دغه دغه کړي شامل دي. من دا طالب یو وسیله و، دا یو لوی چتر دغه شی لپاره جوړ کړی او موږ وړو چې دا چتر لمنځه یوسو. بل اخر هغه اصلي دښمن د افغانانو چې ده هغه ک داخلي دي او خارجيان دي، غو لپاره جدي اساسي مبارزه وسی.
بله بکتاش متن تشکر از سلامندی شما د قسمت اوم. البته شما که ما هستین وقت کافی برتان میتین تلافی میشه. خب بکتاش محترم، شما چه فکر میکنین؟ یک موضوع خاص میخوایم پرسان کنم، در موضوع خاص اگر جواب بدین، برای اینکه اگر دیگه طرفا بریم از موضوع بیرون میشیم، ایست که دیگه چی امکانات است که سر پاکستان تاثیر بیاید و او تبلیغات بر افکار عمومی پاکستان است. یعنی افکار عمومی پاکستان اگر شور بخوره، یعنی اکثریت زیاد شبه، هم آیسای مجبور میشه، هم اردوم مجبور میشه، هم دیگر. مثال از این ما در ترکیه دیدیم که وقتی که مردم کت حزب استاد شد، اردو رو در جای شاندن. حالا در پاکستان یک مشکل هم داره، کلگی میفهمن یا آیسای یا اردو، هر بلایی که میگن اردو یک جای او هم سیاسیونه، یعنی احزاب سیاسی رو تحت شاه قرار داده، هم اونو بازی های طالب مالبیا. اینا در افغانستان این نقطه را که فهمیده، چی باید بکنه که افکار عمومی عامه پاکستان بتانه سرش تاثیر کنه، تغییر راد بیاره سرش؟ چی میگین سید بکتاش؟
من به صراحت گفتم ایتانم که مردم پاکستان مانند مردم افغانستان خواهان تامین صلح، ثبات و امنیت در منطقه هستند. ولی با تاسف شما خبر اطلاع دارین که بین 35 تا 40 هزار مدرسه در پاکستان وجود داره که در اونجا توریست تربیت میشه. با گذشت هر روز افرادگرایی و تروریسم به قوی تر میشه در پاکستان. در مجموع استخبارات پاکستان، نظامیان پاکستان و این گروه های افراطی مردم پاکستان را به گلوگان گرفته. نیروهای دموکراتیک پاکستان عملا تحت فشار قرار داره، اینا به حاشیه رانده میشه. با گذشت روز ما به صراحت گفتم ایتانم در صورت که به خاطر جلوگیری از افرادگرایی در پاکستان اقدامات جدی از جانب خود دولت پاکستان صورت نگیره و نظامیان پاکستان سر عقل نیایه، ما از لحظه تاریخی
همین نقطه که ما میخواییم بگویم امیست که دولت به عقل نمیه به خاطر از اینکه مردم سرش فشار آورده نمیتونه. ما میگیم افغانستان چی بکنه؟ تبلیغات بکنه؟ بچی کنه که مردم یک کمک در پاکستان شور بخوره، به حکومت خود آیسای بگه برادر بس است دیگه؟ نه؟
طبیعی از دولت افغانستان امیال در حدود 35 تا تلویزیون، چند تا از این تلویزیون ها در پاکستان میتونه مردم رو ببینن، رادیوهایی را که نشرات داره، از لحاظ تبلیغات اینا فعال هستند. در موجو در مجموع فعالین مدنی و سیاسی ما از لحاظ تبلیغاتی و نقش پاکستان در زمینه حمایت از تروریسم و یک در نهایت میتونه تناسل و امنیت در افغانستان را به خطر جدی مواجه ساخته، سل و امنیت در پاکستان و منطقه را به خطر جدی معروض می سازه. در این زمینه حرفای را داشتن. حتی یک مورد دیگر هم که ما به صراحت گفتم ایتانم که نگذاشتین من حرف خود تکمیل کنم، ما از لحظه تاریخی فاصله زیاد نداریم که روز همی گروه های افراطی در پاکستان مسلط شوند، دسترسی پیدا کنند به اسلحه اتمی و ما شاهد یک فاجعه بزرگ اتمی در منطقه باشیم و شاهد از این باشیم که امی گروه های افراطی صلح و امنیت نه تنها در منطقه بلکه به خطر صلح و امنیت در سطح جهان را به خطر جدی معروض بسازه. به او خاطر اینیا همه موارد هست که مردم پاکستان می فهمند.
بله تشکر امین بکتاش صاحب، از وقت خوب استفاده شد. در قسمت دوم زیادتر برتان وقت میتیم. اخپلواک صاحب با اجازه استیقی صاحب، اخپلواک صاحب من جوابی که میخواستم بشنوم از بکتاش صاحب قسم دیگه هستک. مثلا در مؤسسه ملل متحد نماینده ما باید به زبان انگلیسی هر روز بخیزه راجع به پاکستان و کارایش باید گپ بزنه. رئیس جمهور ایواز از که کتب آقای نور در جار جنجال باشه هر روز در انگلیسی بسیار فوق‌العاده به سطح بین المللی داره بخیزه در تلویزیون‌های دنیا در گونجه ایج گپ زده بره که والله پاکستان ات میکنه که ات میکنه اون قسمی مردم خبر میشه. یعنی من میخواستم یعنی خپلواک صاحب کل روز ریاست جمهوری در جار جنجال‌های داخلی به خیالم تیر میشه.
البته او بخشی مخ که دکتر صاحب خپلواک تاسو نم بخښنه غواړم مخ که چې بکتاش صاحب اشاره ورته وکړه چې د افغانستان ځینې خبرونه د پاکستان د تبلیغات کوي دې ته هم باید اشاره وکړو که چیرته څوک ډیر متوازن او دقیق راپورونه ورکوي پاکستان د هغه مخه نیسي. البته په وروستیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګې خبرونه په خپل خاوره کې بندي کړې.
بله تشکر خپل ځاک صاحب محترم. یعنی اگر رئیس جمهور دکتر صاحب عبدالله اینا زبان انګلیسی را بسیار مخصوصا رئیس جمهور استاد بودن در امریکا نظر ای کل روز اینا بیچاره کت از این سندای فسادی داری و باش تو آقای نور خفه نشه و باش تو جنرال صاحب خفه نشه و دوستم صاحب مچم نشه و ای در این روزا که تیر شد و خود صاحب ای نمیتونه پیار بکنه بستلا چی میگن خلوک صاحب؟
تشکر. اول جناب نظر صاحب چیزی که واقعیت هستن امور باید تمام دوستان را باید بپذیریم که اقداماتی که اخیراً شده مثلا 3 سال یا 2 سال پیشتر همین مبصرین سیاسی خود شما و تمام مبصرین سیاسی در افغانستان یا ملت مردم افغانستان فکر میکردن که هیچ وقت امریکا در انتخاب بین پاکستان و افغانستان انتخاب نمیکنه. امروز انتخاب امریکا بسیار واضح استن. هیچ کس فکر نمیکردن که یک روز امریکای میخیزه علی پاکستان تمام بدبختی که در این منطقه هستن سر نظامی ها و سر پوزش پاکستان میندازه، کمک نظامی قطع میکنن، فشار دیپلماتیک میاره، شورای امنیت قاطع فیصله میکنن. شما موقف و دریزی در اونجا دیدین از امریکا و دیگه دوستا. پاکستان هم یک قوت اتمی هستن، بعضی مسائل عادی نیست.
دکتر صاحب خپلواک این موضوع شما ما موافق هستیم، یعنی عین موضوع میگنیم، یعنی در سایه سیاسی دیپلماسی بسیار موافقت کلان شد که هم پاکستان بسلا امریکا را سیاست تقریبا نمیگم. من این را میگم که چطور سر افکار عمومی عامه مردم پاکستان تاثیر شوه که اونا بفهمند که این از این رهبرای اردو و از این رهبرای سای فایده برشان نمیایه، سیاست مدارای غیر نظامی را باید حمایه بکنن.
در پاکستان دموکراسی یک تمثیلی استن، واقعی دموکراسی هیچ وقت در پاکستان نیستن. شما در روزای گذشته امی قضیه صدراعظم پاکستان نواز شریف دیدین که به چی جرم او را پس کردن، به خاطر که به بازی سیاستای پوز و ایسای جور نبودن. در اونجا تمام تسلط در دست امو یک گروه خاص هستن و سیاسیون هم محتاج از اوستن. ای آلی مربوط میشه با مو سیاسیون و جامعه مدنی پاکستان. این در ذهنت در پاکستان کاملا تغییر است، ذهنت در اطراف تغییر هستن، منتها یک رهبری قوی در اونجا نیستن که امور مدیریت کنه، امور پیش ببره، به خاطر که هر کس به منفعت خودشان هستن. مسئله دیگه که پیشتر بکتاش یادآور شدن که امی افراطیت یک وقت نی بسیار به نزدیکی میایم به جان پاکستانیا، آلی امی مدارس و چیزایی که در پاکستان هستن، امی پتوایی که صادر کردن چرا پیشتر صادر میکنن؟ به خاطر که خطرات او میبینن که چیز میشه. نظر ما میستن که مطبوعات آزاد در پاکستان بسیار به ندرت هستن، کسایی کشته شدن، کسایی از بین رفتن و برای از او خطوط سرخ هر روز میان که شما از او تخطی کرده نمیتونین. پیشتر مسئله رادوی مشل شما اشاره و دیگر هم نمیمانه، با مو خاطر که در اونجا یک سیستم کاملا دیکتاتور هستن، یک سیستم کاملا که تمام افراطیت از اونجا نشأت میکنه. تنها در افغانستان نه، در جای دیگه هم یک مرکز قوی افراطیت در اونجا هستن و او تنها به پاکستان نمیشه، در اینجا هستن که جامعه جهانی هم همکاری به افغانستان و هم به ملت پاکستان کنه. تنها به افغانستان نه، به ملت پاکستان هم یک همکاری میکنه. شما آزادی خواهای بلوچ را میبینید
دیدین که هر روز به صدها نفر کشته میشه، هم شما قبایل دیدین که چی مشکل داشتن که به هزارها کلانای قبایل در اونجا شهید شدن، کشته شدن. شما سوات دیدین، شما جای دیگر دیدین، شما هر روز در اونجا موحشت میبینین. این تنها مشکل نیستن، باید در اونجا هم جامعه جهانی خصوصا مطبوعات شما باید امور برای تمام جهانی باید برسنین که یک اقدام علنی شود به این مرجعی که در هر جای افراطیت ترویج میکنه و تقویه میکنه.
بله، خب صدیقی صاحب شما تشکر از حوصله مندیتان. لطفا حال شما بگوین یک نظرتان در مورد چیزایی که شنیدین.
ما نظر ما ای است که سیاست خارجی حکومت ما بهترین سیاست انتخاب کرده و خوب سیاست بازی میکنه. در قسمت سیاست داخلی میم ما میخواهیم که اقبال باق صاحب نزدیکترین کس برای صاحب جمهور از پیام ما را ببره که در سیاست داخلی تغییرات بیاره، وحدت ملی را به هر شکلی میشه از هر آغاز بکنه، مردم افغانستان وحدت بده. و هر روز که ما بشینیم سر فساد اداری گپ بزنیم، فساد اداری قسمی در افغانستان است که یک پنجره گرفته شده که اشاره تا بزرگ از او تیر میشه، اشارات کوچک بند میمانه. در فساد اداری ویگپا هیچ چیز جور نمیشه. اقدام جدی مثل گیلانی و امثال هم کسایی که بدن پاکستان کار میکنه و سطول پنجم است، اینا باید گرفتار شوند، با مردم افغانستان سپرده شوند تا مردم افغانستان تصمیم بگیره. در غیر از او پاکستانی ها هر روز توسط اونمو کسا حملات خود در افغانستان آغاز میکنن، مردم ما شهید میشه، دیگه هیچ ما چاره ای نداریم. او انتحاری را خب پاکستانی نمیره داخل افغانستان، او را خب مثل اینمی کسایی که نوکر آیسای و نوکر پاکستان است اونا داخل افغانستان میرن. ما از رئیس صاحب جمهور در قسمت باز میگم سیاست داخلیش تغییرات می خواهیم، وحدت ملی را می خواهیم و اینایی که با پاکستان همکاری دارن با اینا باید برخورد جدی صورت بگیره. بس همه قدر گفتم.
بله مننه صدیقی صاحب. خپل وخت محترم تاسو تنها په دې ساعت کې را سره یاسي، نو که چیرته د خبرونه په ورستیو کې دا پښتنه لته سو وکړي چې د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه تر پخوا پیاوړي شوي دي، د خبره ناتو هم تایید کړي ده البته، او طالبان په خپلو کې لښ تر لښ په دوو ډلو ویشل شوي دي، د مولا هیبت الله په مشرۍ او د مولا محمد رسول په مشرۍ. نو که د پاکستان لخوا په نسبي شکل باندې کم فشار هم په طالبانو راشي، تاسو د هیله لري چې د سولې خبرې به په افغانستان کې په روان میلادي کال کې یوه نتیجه ورکړي؟
اول خو د سولې مختلف اړخونه دي. لوی اړخ چې ده هغه د پاکستان سری مداخله ده، او چې لومړنی کار باید دا اوسي. دوهم که تاسو وګورئ طالبانو تحریک چې وخت کم ده، زه ډېر بحث نه پکوم، په هغه وخت کې چې د دوی حاکمیت هم و دوی په خپل منځ کې قوي اختلافات او رقابتونه لرل، مګر یو شی کې ډېر عام و چې ټول هغه خپل رهبری ته تابعدار و او د هغه اوامرو ته غاړه کېښودله. په هغه وخت کې هم مختلف افراد و اشخاص مختلف ډلې په خپل قوت باندې وي. اوس چې هغه رهبریم تللې ده او یو کمزور رهبری چې هغه تروس پورې هیچا هم لیدلې نه ده او هیڅوک هم لیدلې نشي، نو د دوی ترمنځ اختلافاتونه په اوج کې دي. زمونږ خواهش داده چې هغه افراد و اشخاص چې یوغوی د دغو کړنو د دغو اعمالو په ضد دي او د بین الافغاني مذاکراتو طرفدار دي او ځان افغانان بولي، ځان د دې خاورې بچان بولي، یوغوی دي وخت را رسیدلی چې خپل موقف واضح کړي، وخت را رسیدلی چې خپل دریز واضح کړي. او که دریز واضح نه کړي، هغه کسانو چې په شک او تردید فیصلې کول، بل اخر چې په هغو فیصلو کې خپل هم دوی له منځه لاړ او ځینې اوس بندیان دي او ځینې نور نیول کېږي، دوی به هم په دغه سرنوشت باندې اخته کېږي. له همدې خاطر انتنه د مولوی رسول ګروپ نه ده، مختلف افراد او اشخاص د دوی رستنۍ تغیرات وګوره چې په دې کې ډېر زیات ستونزې او مشکلات شته. د دغه کړنې چې کېږي دوی خپله هم حیران دي، او تعداد زیات چې د له کوم ځای کېږي، څه خل کېږي، په څه ډول کېږي. نو له همدې خاطره چې اوس یو ډېر اساسي وخت، تاریخي وخت را رسېدلی ده چې دوی بالاخره خپل موقف او خپل دریز واضح کړي، او د هغو کړیو په ضد باندې چې هغوی په استخباراتي معاملو کې دخیل دي، هغوی د پاکستان په لاس کې دي، هغوی د مواد مخدر او د نورو مافیاو سره دخیل دي، هغوی د داعش او د نور افراطي ډلو سره همکاري کوي، دوی غوی نه ځان جدا کړي او خپل موقف واضح کړي او په عزتمنده ابرومنده په یو
بین الافغانی طریقه باندې خپل راسی او خپل مستقیم اختیار باندې هم مذاکرات وکي او هم خپل موقف ظاهر کړي. دا زمنګ د ملت خوښته ده، د حکومت خوښته، او په دې به ان شاء الله کار کوو. زه مطمئن یم چې رستنی پیکي به سره د چډیر دردون کوي او نور به هم د دې لپاره ځینې استخباراتي کړي کار کوي، مګر د افغانستان د خلکو لپاره به یو د دې څخه یو بهترین فرصت وي چې هغه خواست او اخیله چې د افغانستان د خلکو و چې هغه د هغو افراطي ډلو افراد او اشخاص او کړوی په ضد باندې او د هغو هیوادونو په ضد باندې چې دلته دغه جنگ تمویلوي د یو اړوان باندې یو واضح موقفونی ولشي. او زه مطمئنم چې ان شاء الله دغه خوب به د افغانانو رشتہ کیږي، دردونه او تکلیفونه تیر کړل، مګر اطمینان لرو او ملت باید په یو صف کې ودرېږي او د دغه سي اعمالو په ضد باندې لکه چې وس ودرېدل او موقف ښکارا کړ نور هم په دې قوت باندې ودرېږي. ان شاء الله موضوع به د هغ پاته زی.
مننه خپل واکسپ د فیسبوک لاره هم ګڼو اوریدونکو پښتنې کړي دي، ګلمیران او نظریات را سره شریک کړي دي. لنهرین لیکي مشکل افغانستان از راه جنگ حل نمی شود. هیلمن بیا لیکي له طالبانو سره سوله امکان نه لري. زابولی لیکلی دي د سولې واک له امریکا سره ده. نذیر احمدی لیکلی دي کلونه وشول چې طالبان جګړه کوي، سوله هیڅ معنا نه لري. نور اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را سره شریک کړي دي. وخت په د خبرونه پترس کې به په راتلونکي ساعت کې هم له تاسو سره ځینې پیغامونه شریک کو. نظر سپ د ساعت کم وخت پاتې.
بله خب خیریت شوه که بکتاش سپ شما اگر میخواین یک خپلواک سپ سوالاش چیز گفتنی دارین لطف کنین سپ که خپلواک سپ بشنوه.
خب ما موارد را که می خواهیم توجه شنوندگان رادیوی آزادی را به او جلب کنم. یکی از عوامل اساسی را خمیشم داخلات پاکستان و برخی کشورهای را که اونا از تروریزم در سطح منطقه و جهان حمایت میکنه بایست یک فاکتور تاثیر داره سر آینده افغانستان، مشکلات را که ما در داخل افغانستان داریم. با تاسف یکی از اشتباهات بزرگ را که ایالات متحده امریکا و متحدین اونها از آغاز توافقات بن مرتکب شدن یه است که یک جمع از گروه های ساخته شده در بیرون از کشور را بر سر قدرت آوردن، بر از اونا مجال دادن که زمین غصب کنن، بر از اونا مجال دادن که معدن چپاول کنن، دارایی های عامه چپاول کنن. در نتیجه امروز ما در افغانستان شاهد یک مرکز واحد قدرت در افغانستان نیستیم. مراکز متعدد قدرت در افغانستان وجود داره که هر مرکز قدرت حاکمیت مرکزی را ما میبینیم تهدید میکنه. سر و صدای را شما از مزار میشنوین، سر و صدای را از قندار میشنوین، کسی لوی جرگه عنعنوی را تدویرش میخواه و ایجاد اداره موقت را، حکومت موقت را. این سر صداها فقط عمدتاً ناشی میشه وقتی ما از مراکز قدرت گپ میزنم این گروه های سیاسی نظامی است که به نام احزاب سیاسی در وزارت عدلیه افغانستان راجستر شده، نیروی مسلح داره، مصروف قاچاق مواد مخدر هستند، معادن افغانستان را چپاول میکنن و دارایی های عامه مردم افغانستان را چپاول میکنن. اینمیا منافع خود را در تامین صلح نمیبینند، در دوام جنگ منافع خود را میبینند، در نبود حاکمیت قانون منافع خود را میبینند.
مننه پر راتلون که ساعت که هم ساس و نظر اخلو صرف چو ثانیه لرو ذکر چی پیاده خبرون و وقته خپلواک سب لطاس سخدیر مننه که چو پخبرونه که ما برخرا سر وقته و رسته سوال صرف لند زواب دیر لند زواب قادو امریکایانو بیلیدی چه لطالبانو سر دسول خبری نکو نو آیا دسول خبری بیا هم ممکنه دی؟ دیر لند چو ثانیه وقت لرو
مطلقاً د سولې دروازې